ورځ مو په خیر ده. ازادي رادیو یو بل خبرونه ته مو هر کله کوم. لمرې خبرونه د امریکا متحده ایالاتو د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې د ملګرو ملتونو سرمنشي ته یو لیک کې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د افغان جنو خو په اړه د سخت دریځو فرمانونو دوام ته سخت اندېښنه ښودلې. دا لیک چې پرون د دې کمیټې د مشر مایک مکال لخوا انټونیو ګوترش ته لیکل شوی او د ډیموکرات ګوند ملاتړ هم لري پکې لیکل شوی. له افغان میرمنو پرته دا سازمان باید یوازې له نارینهو سره د بشري مرستو د دوام په اړه خپل مخالفت ته دوام ورکړي. په دې لیک کې دا هم لیکل شوی چې په افغانستان کې تر دې مخکې هیڅ رژیم د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو د کار کولو مخه نه ده نیولې. طالبانو د 2022 کال په ډسمبر کې د ملګرو ملتونو په ادارو کې افغان ښځې له کار کولو منع کړې. د امریکا متحده ایالاتو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر په لیک کې زیاته شوی دا بندیز د افغان میرمنو بنسټیز بشري حقونه تر پښو لاندې کوي او په ټول افغانستان کې ډېرې اړینې بشري حادثې له خطر سره مخامخ کوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي ته د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې د مشر په لیک کې یادونه شوې چې دا پریکړه به په افغانستان او د ملګرو ملتونو په اعتبار تلپاتې اغېز ولري. له بلې غاړې بیا ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې د شته ستونزو سربېره له افغانانو سره خپلو مرستو ته دوام ورکوي، خو د طالبانو بندیزونه د دوی فعالیتونه په جدي توګه کمزوري کوي. ملګرو ملتونو په یو بیان کې چې پرون یې خپور کړ دا هم ویلي دي چې دوی د طالبانو له چارواکو سره خپل تماسونو ته دوام ورکوي څو دوی د ملګرو ملتونو په ادارو کې ښځینه کارکوونکو ته د کار اجازه ورکړي. ملګرو ملتونو په خپل پرونی بیان کې دا هم ویلي دي چې دوی د طالبانو هغه پریکړه چې د دې سازمان په ادارو کې ښځې له کار کولو منع کړي یو ځل بیا غندي او زیاتوي. د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو د کار ممانعت هم د نړیوالو قوانینو خلاف دی او هم د ملګرو ملتونو له منشور سره په ټکر کې عمل دی. کندهار کې له زندانه د یو طالب چارواکو د خوشي کېدو د هرکلي لپاره هوایي ډزو او بېنظمیو په ټولنیزو رسنیو کې د یو شمېر کسانو تند غبرګونونه راپارولي. د مولا عبدالغني حقبین په نوم د طالبانو د حکومت د کندهار د امنیه قوماندانۍ د تروریزم مدیر چې څه موده وړاندې د زنا په تور د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوی او بندي شوی و د پنجشنبې په ورځ له زندانه خوشي شو. په ټولنیزو رسنیو کې په خپرو شویو ویډیوګانو کې لیدل کېږي چې یو شمېر کسان د هغه د خوشي کېدو په غبرګون کې ډزې کوي او د کندهار ښار او سپین بولدک ولسوالۍ ترمنځ پر غځېدلې لار بېنظمي جوړوي. د ټولنیزو رسنیو شمیر کارونکو دا کار غندلې او خپل سریې بللې. طالبانو تر اوسه په رسمي ډول نه دي ویلي چې مولا عبدالغني حقبینی په کوم تور بندي کړی وو او پرته له محکمې یې ولې خوشي کړ. طالبان داسې مهال له زندان خپل یو غړی خوشي کوي چې لا یو شمېر فعالان چې پرې هیڅ جرم هم ثابت نه دی په زندان کې ساتلي. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم کپتان راشد خان د هند په غوره لیګ کې د باولرانو د نوملړ دویم ځای کې راغی. راشد خان چې د ګجرات ټایټنز لوبډلې سره لوبیږي پرون یې د راجستان رایلز لوبډلې درې لوبغاړي آؤٹ کړل. په دې سیالۍ کې ګجرات د راجستان لوبغاړي لوبډلې ته په 9 وکټو ماته ورکړه. د ګجرات له لوري بل افغان لوبغاړي نور احمد هم 2 وکټې واخیستې. د ګجرات ټایټنز له لوري راشد خان اوس 13 وکټې لري چې د هند محمد شامی هم 13 وکټې اخیستې دي. خو محمد شامی تر ځکه لومړی مقام اخیستې چې د هغه اکانومي یاد ورکړل شوی ورنځون اوسط راشد خان کم دی. د اوکراین دفاع وزارت د بخمود پر خار د روسي ځواکونو د نوي سختو بریدونو خبر ورکوي. د اوکراین پوز پرونو ویل چې روسي د دې خار شاوخوا نوي تازه د مسرتيري ځای پر ځای کړی دي. د اوکراینی پوزیانو په وینا روسي ځواکونو پر بخمود د توغندیو بریدونه کړی دي. د اوکراین د لوی درسیز دفتر پرون خبر ورکړ چې په تیرو سلیر وسو ساتونو کې روسي ځواکونو لګ تر لګ شپې ته حمله کړې چې بیارتا شاته تمبول شوې دي. روسي په روسي ورځو کې پر اوکراینی ځواکونو د توغندیو حمله زیاتې کړې دي. او ټاکل شوی چې نن د برېټانیا د پاچا دریم چارلز د تاج په سرولو رسمي مراسم وشي. د پاچا چارلز مور ملکه دویم الیزابت پروسه کال په سپتمبر کې مړ شوه او لوتی رو میا شورای سي زوی پاچا ده. ټاکل شوی چې د خول یا تاج پر سرولو ځانګړي مراسم نن په لندن کې په ویسټ منستر ماڼۍ کې وشي. چارلز فلیپ جورج سلور او یا کلندې او د ویلیام او هاري پونم دوا ځامن لري.
اساسی او بشری حقوق. درنو دوستانو سلامونه میومنی. د اساسی او بشری حقوقو یوه بل خبرونه ته خرغلی. نن د میرمنو د مالی غختلتیا پاک باندې خبرې کوو. لمو سره میلمه د پاسترالیا کې د بشر د حقوقو د څار د نړیوالې درې غړي ماهر مومند. نو موري وایي چې مالی غختلتیا په شرعي او قانوني لحاظ د ټولو وګړو اساسي او بشري حق دی. په خبره د دیار وګړي مسولیت دی چې ښځو ته د مالی پیاوړتیا زمینه برابر کړي. میلمه ته خرغلاست وایو او په پیل کې ورنه غواړو چې د مالی غختلتیا پاک له خبرې راتوب کړي.
مالی غختلتیا دې ته ویل کې چې تنها له نظر نه یو انسان چې دی بډای اوسیږي، بلکې آغ طریقو باندې پلار باندې هم آگاه اوسېږي چې څه رقم مصرف وکړي، په شیانو باندې مصرف وکړي، څه رقم سپما وکړي، څه رقم پس انداز وکړي، او دا چې څه رقم د خپلو پیسو نه ښه استفاده وکړي. نو نن دا په دې معنا چې نه تنها دا چې مالي نظر یو انسان باید بډایه اوسېږي، بلکې په دغه طریقې پوه شي چې دغه خپل مالي غښتلتیا او بډایتوب چې نور هم څه رقم اضافه کړي، په دغو طریقو باندې پوه اوسېږي.
هغه مېرمنې چې دوی اقتصادي پیاوړتیا نه لري، دوی له کومو ستونزو سره مخ کېدلی شي؟
کېدای شي چې په هغو ټولنو کې چې مثال غربي ټولنه دي یا نور مملکت ندی، هغه کېدای شي داس کامرون ته وګمارل شي چې هغه انساني کرامت چې دی هغه تر پښو لاندې کیږي، یا په افغانستان کې ورته په ټیټه سترګه باندې وکتل شي، یا په افغانستان کې مثال هغه حق چې دی یو ښځې سالم حق دی په ټولنه کې او په کور کې په فامیل کې هغه حق کېدای شي ورنکړل شي، صحت ښه ونه اوسېږي، ډاکټر ته به ونه تلل شي، کله چې مثال ولادت کوي خواړه چې دا ضرورت پرته لري کېدای شي هغې ته لاسرسی ونه لري. په ټوله کې ویلی شي چې مالي نه غښتلتیا د ښځو لپاره ډېر زیات بد واقع لري نسبت یو نارینه. ښځو ته مالي نه غښتلتیا چې دا هغه مشکلات چې سړیان ورسره مخ کېدای شي هغه خو ورته حتما مخ کېږي، بلکې ښځو ته یې تاوان چې دی ډېر زیات رسېږي کله چې دوی مالي غښتلتیا ونه لري.
کله چې مېرمنې خپله ګټه ولري په عامه خبره په خپلو پښو ولاړې وي، دا څومره بیا ورته ښه دی؟
دا خو ډېر ورته ښه دی، ځکه چې نه تنها دا چې خپل ځان ته رسېدګي کولای شي، خپل تعلیم ته رسېدګي کولای شي، خپل صحت ته رسېدګي کولای شي، خپل هغه کالي چې ورته ضرورت ده یا ګاڼه چې ورته ضرورت دی هغه ته رسېدګي کولای شي، بلکې خپل هغه چارو اطراف کې چې نور کسان دي هغوی ته هم رسېدګي کولای شي. مور پلار ته ګټه رسېږي، خویندورون ته ګټه رسېږي، که خاوند ولري خاوند ته ګټه رسېږي، ماشومان ته ګټه رسېږي، او په ټوله کې ټولنه ته ګټه رسېږي. نو دا چې ښځې غښتلتیا ولري د مالي له لحاظه دا چې ډېر مهمه ده. او که تاسو ورته د مدنیت سره سره د اسلام له نظره هم وګورئ، په اسلام کې هم پخوا مونږ ښځې درلودلې چې مالي غښتلتیا درلودله، تجارت کولو. حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم اولنې ښځې تجارت کولو چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم وګمارلو کار باندې، او حضرت محمد صلی الله علیه وسلم هغه ته کار کولو، یعنی دا هغه په هغه دارایی او شتمنی باندې کار کولو او ګټه پر کوله. نو دا شی چې دی د اسلام له نظره هم مهم دی، بلکې د مدنیت له نظره هم مهم دی. موږ په نورو ټولنو کې دا وینو چې ښځو ته د کار آزادی، ښځو ته د شغل آزادی، ښځو ته د مالی غښتلتیا، د چانسونو مهیا کول، دا هغه شیان دي چې موږ پر مختلفو ټولنو کې په آزاد توګه او په واضح توګه کتلای شو.
مخکې تر دې چې د افغان میرمنو په اوسني مالی حالت باندې خبرې وکړو، د جمهوریت وخت ورګرځو، کله راته وایي چې په خارونو کې میرمنې د خپل اقتصادي پیاوړتیا لپاره په کوم کارونو بوختې وي؟
کله چې موږ هغه د جمهوریت د دورې خبره کوو او بیا پکې د خارونو خبره کوو، البته هلته موږ لیدل چې خارونو کې خزو تجارتونه درلودل، رستورانتونه درلودل، خزو په آنلاین او ډیجیټل بخش کې بزنس نه درلودل، بعض خلکو پکې موبایل اپلیکیشنونه جوړ کړي ول چې دا غیله طریقه خپل ځان ته مالی غښتلتیا ورکړه، او په نورو مختلفو تبساتو تجارتونو کې دوی چې صحیح مې ولې برنامه هم د دولت لخوا نه او د خارجي مملکتونو د خوانه د خزو د مالی د غښتلتیا لپاره فلاس رسۍ کې ولې خلبتا، او دا ټریننګونه چې تر رقم یو څوک یو خزه وکولای شي چې مالی غښتلتیا پیدا کړي، دا غي ټریننګونو موارد منګه ډیر زیات پستر ګولیدل.
تاسو ویل چې میرمنې په دې کارو باندې اخته وي مخکې له دې چې جمهوریت سقوط وکړي. اوس چې خځې په اکثره ادارو کې له دولتي او غیر دولتي دندو څخه لري شوې دي، دوی به څنګه په دې وتوانېږي چې مالی غښتلتیا ولري؟
دلته خو په عمومي صورت مشکل دا موجود دی چې کله هغه حاکم نظام د خځو د مالی غښتلتیا مخنیوي کوي، کار ته پرې نه دي، وظیفې ته پرې نه دي، نه تنها دا چې دولتي ادارو کې بلکې په غیر دولتي ادارو کې کار ته پرې نه دي، له دې سره سره تجارت ته سرمایه ګذاري ته پرې نه دي. نو دا عمومي صورت باندې سخته ده چې دلته موږ د دې لارښوونه وکړو چې څه رقم ښځې کولای شي چې مالی غښتلتیا پیدا کړي. خو بیا هم بعضې کارونه دي چې ښځې اوس هم کولای شي، هغه دا مثال آنلاین باندې شیان تولیدوي، کلاسي صنایع یا نور شاندی هغه کولای شي د فیسبوک له طریقه یا دا کارونه کولای شي، مګر موږ په باندې کله چې هغه اوزا ورته برابر نه، کله چې هغه محیط ورته برابر نه، کله چې د حاکم نظام خوانه د حمایت کو نشي او زمينه ورته برابر نه شي، نو پر ټوله کې دا ویلای شو چې دا پرمختګ وکړي. مګر د دوه ملتونو سره سره هم بل ریښتې چې خلک په هغه کې وکولای شي چې خپل مالی غښتلتیا ته اقلا خپل کوشش وکړي، کاغه تندر سیګ لکه څنګه چې خو اولو د جمهوریت په دوره کې ما کوشش کولای شي. خبردار شي ک دوی تولید لري، واړه تولیدات لري، په کور کې دغه تولید کولای شي، کولای شي چې د خپل نارینه او فامیل غړو له طریقه دغه بیا بازار ته ارزه کې، مثال څوک په کور کې غالۍ جوړوي، قالین جوړوي، خپل نشي خطوله بیرون، نو هغه کولای شي په کور کې ورور ته پلار ته میړه ته زوی ته دوی ته ورکړي چې هغه بیا بازار ته ویسي او ارزه د خپل فامیل هغه اقتصاد پر خکې.
بله، کله چې د مالی پیاوړتیا خبره کوو نو نه یوازې دا چې د ښارونو ښځې د ته اړتیا لري، بلکې کلیوالې مېرمنې هم بېلابېل لګښتونه لري چې دوی باید پیسې ولري. تاسو د کلیوالو مېرمنو ژوند په دې اکله څه ډول ګورئ؟
مهمه پوښتنه ده. افغانستان کې زیات خلک چې دي په کلو بانډو کې اوسېږي. صحیح ده چې د نفوس له نظره به د افغانستان دغه پنځه غټ ولایتونه کابل، ننګرهار، کندهار، هرات او بلخ چې دی نفوس زیات وي، مګر باید د نظر نه ونه غورځول شي چې په کلو بانډو کې په نورو دوهمې درجې او درېمې درجې ولایتونو کې هم خلک ژوند کوي، مېرمنې هلته ژوند کوي. هغه مېرمنې چې په دغو دوهمې درجې او درېمې درجې ولایتونو کې ژوند کوي، هغوی هم مختلف تشبثات چې دي خوایم په لاره اچولی شي، بوټم په لاره اچولی شي، لکه کور کې د وړوکي فارمونو درلودل، چرګو د فارمونو درلودل، یا مثال وړوکي شنې خونې چې ورته ویل کېږي، کنه چې دا کورونو کې داخل ټرابري چې ورته وایي، کنه توت زمینی یا دا شیان چې دي هغه، یا هم غالۍ جوړوي، یا هم لاسي صنایع جوړوي، نو دغه شیان چې دي ښځې په کرو بانډو کې دغه کارونه کولای شي. خو هم کول زما په نظر اوس هم لګیا دي دا کارونه کولای شي چې هغه خپل مالي غښتلتیا لا هم پسې پیاوړی کړي. بله خبره دلته دې ته راځو چې ما خپل شخصا کله چې په افغانستان کې ژوند کولو د یوې مالی ادارې رئیس و، مامنګه په افغانستان کې داسې بدون انټرست نه یا بدون سود نه د قرضې برابرې کړې وې چې خلکو ته مو په کلو بانډو کې قرضې ورکولی چې دوی وکولی شي هغه کورني تشبثات پر شروع کړي، او د دې هغه تاثیر ما خپله لیدلی دی. تاثیر داسې وښځو باندې چې کله چې یو ښځه مالی غښتلتیا به پیدا کوله، بیا په کور کې هغه نارینه هم ورته زیات توجه او اهمیت ورکولو، په هغه مسایلو کې به چې خو د دینه مشوره نه اخیستل، دا غینه ورسته به چې دا مالی له غختلې ولا مشوره به تر نه اخیستل.
که درته وایي چې په کوم کورنۍ کې چې میرمنې خپل ګټه نه لري، دا څومره په کورنۍ کې تر فشار لاندې راځي، او له دینه کوم واک اختیار کوم حق چې لري اته ور نه اخیستل کیږي؟
ګوري بدبختانه په افغانستان کې منګه بعض کارونه چې دغه سنتي ټولنې معیار وي هغه کارونه کوي چې هغه کېدای شي د اسلام سره او د مدنیت سره تطابق ونه لري. نو دا د کی په افغانستان کې چې کله یو کده مالی خپلې نو کېدای شي چې په ډیر مهمو د ژوند په فلو کې دا غیره سلام مشور واده خپل شي. مثال د یو اسلامي خبر ده چې د خپل نه کله چې واده کی کله چې په نکاح کیږي د دې د رضا پښتنه دا یو اسلامي خبر ده، مګر په پاس رافتار ټولونو کې د افغانستان کې په بازو مناطقو کې چې دا سنتي ژوند ډیر بیا برسېره دی نسبت اسلامي ژوند ته، مدني ژوند ته، هغه ته کېدای شي خلکو نه هغه ابتدایي حقوق هم واخیستل شي، لکه د دې پوښتنه کول چې مثال د پانی کار سره آیا دا واده کوي که نه کوي، او یا په نورو مسایلو کې د هغوی سره مشوره کول او صلاح کول هغه صحیح بخش کې وي که په تعلیمي بخش کې وي یا په نورو بخشو کې وي. نو کله چې ښځې مالي غښتلتیا پیدا کوي هغه رول د دوی چې دی هغه نور هم برجسته کیږي، او په کور کې په ټولنه کې چې دای خلک ورته غوږ نیسي هغه د ټولنې ازاوي، هغه خپل فامیل ازاوي، ورونه خويندې میړه پلار زمن دا ټول چې دای ورته بیا د قدر پر سترګ باندې.
له بده مرغه دا هم لیدل کیږي چې کله یو ښځه خپل پیسې نه لري حتی دا ډاکټر ته نه بيول کیږي، ک یو ځل بوزي په دوام ځل دریم ځل چې سره لیدل شي ډاکټر غوښتي، مګر دا د کورنۍ له خوا اجازه نه ورکول کیږي. هغه عامه خبره هم دا چې کومه سي دومره تا ته دومره کومه کوچاره ورځي بوزو ډاکټر ته په دغه ستونزو کې د کورنۍ په منځ کې خبرې راته وکي.
بیا خو دا ټول برته راګرځي هم دې ته چې کله چې د یو کورنۍ اقتصاد ښه نه وي، مالی غښتلتیا ونه لري، نو تنها دا چې هغه صحیح موارد ته لاسرسی نه لري بلکې نورو شیانو ته هم لاسرسی نه لري. د مثال په ډول باندې یو ابتدایي برش یو انسان ورته لاسرسی ولري هغه دا چې کامل خواړه چې دی په مختلفو میوو کې نباتاتو کې په مختلف غوښو کې مختلفو نورو خوراکي موادو کې څوک پیدا کیږي نو کله چې دغه کامل خواړه یو څوک ونه لري هغې صحت ښه نه وي او کامل خواړو د درلودلو دپاره مصرف پکار دی پیسې پکار دي نو د همدې ځای نه که تاسو شروع وکیا چې کله کامل خواړه ونه لري د هغې صحت ښه نه دی کله چې صحت ښه نه وي هغه ډاکټر ته ضرورت لري تګ دپاره پیسې ضرورت دي بیا هم د دې مالی حالت کنده پیسې نه لري چې ډاکټر ته لاړ شي او بدبختانه موږ په افغانستان کې داسې قوي صحي سکتور هم نه لرو چې دولت دې په دې باندې قوانینږي چې د عامه شفاخانو او روغتونونو له خوا دې د خلکو تداوی او علاج شي نو ځکه بیا دلته ضرورت هغه خصوصي طور کې چې کوم یو ډاکټران دي هغوی ته پیدا کیږي او په هغې باندې مصرف راځي نو دا ټول چې دی که تاسو هغه ابتدا او مبدا ته وګورئ همدغه بد اقتصاد دی مالي نغښتیا ده دا د هغو ټولو مشکلاتو زیږنده ده او په اسلام کې هم نه پیسه ده یا مالي نغښتلتیا ته په بده سترګه بحث او کوم کسان چې مالي نغښتلتیا دي بیا هغه په ټولنه کې د نورو هم کومک کیږي خلکو ته زکات او خیرات رسیږي نو ځکه په اسلام کې هم په دې باندې ډېر زیات تاکید شوی دی چې خلک ټولنې باید هغه مالی فعالیت ولري چې مالی غښتلتیا ته ورسیږي کومې ټولنې چې مالی فعالیت نه لري تولید نه لري مصرف یې د تولید زیات وي او په نور باندې ملکی وي هغه چې اقتصاد یې خراب کړي موږ کې دغه عامل همدغه دی چې هغه مالی حالت مخنن افغانستان دا لیدلې دي چې پخوا به دغو جنګي ډلو سره ترورستانو سره خلک یو ځای کېدل یو دلیل پیدا و چې بندو کېدل بل کار نه درلودل زراعت نه درلودل به نه درلودل دوکانو تجارت به نه درلودلو مګر فامیل نفقه به ورته غاړه ولا دې لپاره چې هغه خپل فامیل ته نفقه ورکړي دوی به هغه د ترورستانو ښکارېدل هغه ترورستانو به چې 5000 فلدارې ورته ورکړلې 10000 به ورکړلې بیا په دې باندې دوی هغه د انسانانو د مرګ تجارت کولو ډېرې ناخوالې زیږوي او مبدا منشا د ټولو مشکلاتو د هغه که صحیح دي که تعلیمي دي که هغه د ټولنې سلامتیا ده او د ټولنې هغه صلح او امنیت دی
که څه هم تاسو خپلو خبرو کې اشاره وکړه خو که بیا هم دې ته راسو چې که په یو کورنۍ کې خاوند مالي غښتلتیا ونه لري مېرمنې ونه لري دا بیا څومره د تاوتریخوالي لامل ګرځي او یو اساسي حق چې د کورنۍ آرامښت دی دا له منځه ځي او بالاخره بیا پایلې څه وي
پایله خو دا وي چې کله مالی غښتلتیا وجود ونه لري په کور کې بدبختانه افغانستان کې دا لیدل کیږي چې د وهلو ټکول وي په هغې کې د فامیلونو جدا کېدل وي په هغې کې حتی دا لیدل شوي دي چې خلک په مالي لحاظه په کوم مسایلو باندې چې جنګ کېږي هغه ته خلک پکې هتا وژل کېږي پایلې ډېرې زیاتې بدې وي مګر دغه روحي حالت د یو فامیل چې هغه روحن آرام وي هغه چې دی همیشه چې دی په خطر کې اوسېږي داسې یو کور کې چې مالي غښتلتیا نه لري کله چې په فامیل کې پیسې نه وي هغه اساسي ضرورت پوره نه شي نو همیشه جنگ وي جدل وي بده رویه وي هغه که د ښځو سره وي که هغه د ماشومانو سره وي هغه که د نورو خویندو ورونو سره وي په منځ کې هغه مشکلات چې وي همیشه ډېر زیات وي
مومند صاحب اوس خو دا واضح خبره ده چې هغه لوی تجارتونه د میرمنو لپاره نسته وظیفې نسته که دوی له وړکیو کارونو نه شروع وکړي مثلا په کور کې خیاطي کول یا د کلي ښځې په کور کې د چرګانو ساتل د څارویو ساتل چې معمولا دوی فکر کوي چې دا به چندان ځای خیوري نیسي دغه به څومره ګټور واوسي د دوی په اقتصاد کې
ګوره دا واړه تجارتونه چې دی که تاسو د دنیا اقتصاد ته وګورئ هغه مملکتونه چې اقتصاد پیاوړی دی په هغې کې واړه تجارتونه او تشبثات چې دی ډېر غټ رول لري که تاسو استرالیا اقتصاد ته وګورئ چې کوم ځای کې چې د موسیګمه دلته دغه واړه تشبثات یا سمال بزنس چې ورته وایي د استرالیا د ټول هغه جی ڈی پی چې دا چې هغه مالی فاکتورونه دي د قوت د یو مملکت هغې کې که تاسو وګورئ 40% دغه واړه تجارتونه چې دي دغه رول لري له دې سره سره که تاسو هغه زراعتي بخش ته وګورئ زراعت هم د اسالیا په اقتصاد کې ډېر زیات رول لري اگر چې دا زراعتونه چې دي او مالداری چې دی واړه هم اوسېږي نو دې ته باید سړی داسې په کم اهمیت باندې او کم نظر ونه ګوري چې مثال د چرګو وړوکی کاروبار چې یو ښځه کوي هغې کې به څومره ګټه وي یا مثال که ښځه په کور کې یو گرین هاوس جوړوي نو د هغې به ګټه کمه وي او دا باید ونه شي د دغو وړو وړو شیانو نه د انسان اقتصاد چې دی پیاوړی کیږي. مهمه دلته دا ده چې تداوم پکې وسیږي. مثال یو ښځه په یو کلی کې چرګو فارم لري، 15 اصل چرګې ساتلی دي، دغه که په متداوم شکل باندې ادامه ورکړي په ټوله کې دا شیله ډېره زیات ورته ګټه کوي. دا یوه خبره. بله خبره دلته دا ده چې زه غواړم وضاحت ورکړم چې د مالی له نظره د یوې ښځې آګاهي ډېره زیاته مهمه ده. په څه مانا؟ په دې مانا چې یو کله چې ښځه په دې باندې پوه شي چې مثال کومه پیسې چې دې ته په لاس ورځي هغه په داسې شیانو کې سرمایه ګذاري وکړي چې هغه ورته په آینده کې ګټه کوي. مثال په افغانستان کې دا رواج ده چې ښځې سره زر اخلي. سره زر هغه چې ده ډېر زیات فیل مگر باید کړي زمونږ خويندې او مېندې په دې باندې پوه شي چې څه رقم سره زر واخلي. لکه مثال زه په خپل کورنۍ کې چې زمونږ خزینه سره زر اخلي، بعض وخت کې دا وي چې مثال په هغه سره زرو کې تاسې غمی وي چې هغه غمی خپل سره زر نه دي مګر د سره زرو په قیمت باندې طلا فروش حسابوي، چې دا د شین نه باید خپل ځان لري وساتي. مګر هغه سره زر واخلي چې خالص سره زر وي او په هغه کې د غمی او چې طلا په قیمت باندې خرڅيږي دا غونه مثال مخګيري وکي او هغه شی واخلي. بل خبر دلته دا ده چې پسنداد ډیر زیات مهم ده. کوم کسان چې په دې باندې پویږي چې د مثال د هفتی لس افغانۍ یا د هفتی سل افغانۍ پسنداد وکي سپما وکي او دا په یو کال کې بیا دا وګوري چې دا چې ډیر زیات پیسې کیږي، هغه ټولنه چې په مالی نظره آگاه دي با خبره دي هغوی پسنداد زیات کوي. اگر چې هغه پسنداد ډیر وړو کوي دغه خلک چې آگاه وي په هغه شیانو کې سرمایه گذاری کوي چې ورته ګټه لري، آگاه دي نظره او هغه شیان اخلي چې ورته واقعیا ضرورت لري، رښتیا ورته ضرورت لري. او کوم اجناس چې د کور دپاره اخلي په اقتصاد کې مونږ یو استلال روپ انګلیسي یوټیلایزیشن ورته وایي. یوټیلایزیشن په دې معنی چې مکمل استفاده د یو جنس نه باید وشي. مثال په کور کې تلویزیون اخیسته دی، باید دغه تلویزیون تر اعظمي حد پورې استفاده وشي، تر هغه وخت پورې تر استفاده وشي چې دا شی مثال نور کار نه کوي او بیا د هغې نه وروسته بیا مثال بل تلویزیون واخلي. مګر مونږ په افغانستان کې دا وینو په پس رفته ټولنو کې چې مالي آگاهي چې څوک ونه لري، ښځې وي که سړیان وي، تلویزیون مثال دوه کال تیر کړي وای د دې ماډل تیر شلو اوس یو بل باید واخلي. موټر کار کوي زی بل موټر اخلي. مثال په کور کې فرنیچر جوړ دی که صحیح مشکل نشته پکې مګر زی بیا بل اخلي. نو دغه شیان نه چې کله د مصرف نه جلوګیری وکي، سپما وکي او خپل پیسې په هغه شیانو کې سرمایه گذاري وکړي چې ورته ګټه لري، دغه شیان په ټوله کې بیا دا کولای شي چې د ښځې مالی غښتلتیا زیاته کړي، د هغې کورنۍ مالی غښتلتیا زیاته کړي او د دې په نتیجه کې بیا دای چې صحت هم ښیي، په دې نتیجه کې بیا دای چې تعلیم هم زیاتېږي او تعلیم بیرته بیا ورته پیسې راوړي ورته او هغه روحي سلامتیا چې په یو کورنۍ کې باید اوسېږي هغه هم پر ځای باندې پاتې وي، خوشاله وي، روابط د خپل فامیلونو سره ښه وي، د زوی او د مور ښه وي، د ښځې او د میړه ښه وي، د خور او د ورور ښه وي او په منځ کې په ټولنه کې هغه سلامتی چې او خوشبختی چې هغه زیاته رایج کړي.
درنو دوستانو، دا وه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې مو د ښځو د مالی غښتلتیا د حق پکړه. په استرالیا کې د بشر د حقوقو د څار د نړیوالې ادارې لغړی ماهر مومن سره خبرې وکړې. تربیه مو الله مال او ملګری.
آزادی میلمه. السلام علیکم. د آزادی میلمه خبرونه تاز احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. سمسور وطن دوست د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې د سیاحت دفتر یا ټراول ایجنسی لري او لګن شمیر افغانانو سره چې د پاسپورتونو او بهر ته د سفر د ویزو د ترلاسه کولو په برخه کې له ستونزو سره مخامخ کیږي مرسته کوي. د آزادۍ میلمه په نننۍ خپرونه کې له ښاغلي وطن دوست سره پر دې خبرې کوم چې افغانان د کومو مقصدونو لپاره بهر ته سفرونه کوي، دای په کومو برخو کې مرسته ورسره کوي، او ولې ځوانان د قانوني لارو پر ځای د قاچاقبرانو په مرسته بهر ته د سفر هڅه کوي. له سمسور وطن دوست څخه مې په پیل کې وغوښتل چې له معمول سره سم ځان په خپل آواز تاسو ته نور در وپیژني.
تکلز محترم انجینر سمسور وطن دوست یم، جلال آباد ښار کې د آنلاین خدماتو کاروبار کوم. چې په آنلاین خدماتو کې د پاکستان ویزی، د ایران ویزی اپلیکان راځي، او همدا ډول ځینې هیوادونه چې بشر دوستانه ویزی اعلانوي نو ځینې غوښتونکي بیا هغه اپلیکان ورته کوو. تر څنګ یې پاسپورټونو دپاره آنلاین ثبتنامه، الکترونیکي تذکرو لپاره آنلاین ثبتنامونه کوي. همدغه چارج موږ په کاری ماحول کې داخل دي.
دغه کارونه چې تاسو دلته یادونه وکړه، دا هغه کارونه دي چې وګړي په خپل باید وکړي، یعنی د پاسپورتونو اخیستل، د ویزو اخیستل، د هیوادونو سفارتخانو ته او قونسلګریو ته مراجعه د خلک باید په خپل وکوي. تاسو یې ولې ورته کوي؟
د ګلس محترم، د پاکستان ویزو په اړه بلند معلومات درکم چې هغه د اکاونټ نه پیسې کمای، نو څوک اکاؤنٹونه لري او ځینې اکاؤنٹونه دي چې هغه داخلي اکاؤنٹونه دي، مثلا په افغانستان کې عزیزی بانک او داسې کابل بانک او داسې نور داخلي بانکونه چې دي، نو دی نشي دی دا اپلیکان نه کیږي. نو یو دو بانک د جلال آباد ښار کې چې مغې نه د ویزو پاکستان ویزو اپلای لپاره پیسې کټ کی، نو هغه تر ډیره څوک چې دي کاروباري یا مغې ته اجازه ده چې اپلای وکړي او هغې نه ورته پیسې کټ کی، نو هر هیوادوال نشي کولی. نو په دې خاطر هغه کوم چې کاروباري او جواز ولري هغوی ته اجازه ده. همدا ډول د ایران ویزو په اړه چې هغه مخکې څوک تجربه ونه لري، په لومړی ځل کې ډېرې تېروتنې کوي چې هدف ته نه رسېږي، او همدا ډول نورې بشر دوستانه ویزې هم چې تجربه پکې ونه لري او پې ونه پوهېږي، نو ستونزمنه ده چې تر هدف ورسېږي. نو په دې خاطر موږ دغه یو خدمات ترسره کوو.
ځینې خلک په دې کې شک لري او وایي چې ټراول ایجنسی له خلکو سره د قاچاقبرانو په موندلو او بهر ته د قاچاقي کسانو د لیګلو په چارو کې مرسته کوي.
تګلزه محترم، نو دار چې خپل شخصي نظر دی، خو تر ډیره چې څومره شرکتونو والا سره بلدی ما او چې زمونږ کاروبار دی کوم پړاوونه چې دي لکه مخکې ما یادونه وکړه د بشر دوستانه ویزې تر ډیره هیوادو هلته اعلانېږي نو مونږ هغه پروسیجر باندې مخته ځو چې قانوني دوی لاړ شي ما ویزه والی قانوني شکل هغه کوم هیواد چې بشر دوستانه ویزه اعلان کړي یا نور مثلا پاکستان ویزه یا ایران ویزې چې قانوني لارو نه ترلاسه کیږي مونږ په هغه پړاوونه باندې مخته ځو نو دار چا شخصی نظر دے او تر ډیر ما شرکتونو چې څومره زموږ ملګری دي ما تر اوسه پورې نه دي اوریدلی او نه موږ تر اوسه پورې پکې تجربه لرو
یعنی تاسو وایي چې د ټراول ایجنسی یو کار یا دغه کار چې بهر ته له خلکو سره د پاسپورتونو او ویزو په چارو کې مرسته کوي دا سل په سلو کې په افغانستان کې په قانوني لارو په مخ ځي
زه به خپل شخصي نظر ورکړم تکل سے محترم تر تر دا مهاله چې زه په دې کار کې داخل یم او خدمت کوم نو ما خپله عملا سند دلدري په سترګو نو هغه سل فیصدي به د ځان شخصي نظر دا وایم چې ما نه دلدري عملا نو نور که چال لري نو هغه دا خپل شخصي نظر دی او تر دا مهاله ما خپل سترګو نه سل لري او نه مساوري دلی دي نو څومره ایجنسیان چې دوی جواز چې ترلاسه کوي که داسې یو کار کې ښکیل شي او ولیدل شي یا مثلا چا نه اوریدل شي او ثبوت پې پیدا شي نو هغه بیا د قانون په حساب باندې مجرم ګڼل کیږي نو تر ډیره په دې خاطر هم ټریول ایجنسی او د آنلاین خدمات مرکزونه ځان ساتي
تاسو چې له خلکو سره مرسته کوئ د دوی په کارونو کې د دې په مقابل کې خو به یو حق الزحمه هم اخلی یا یو اجره هم دغه حق زحمه ستاسو د کوم قانون په اساس باندې تنظیمیږي یعنی هغه سیمه ایز چارواکي چې کله کنټرول کوي اوس خو طالبانو په ډیرو شایانو کې په ډیرو برخو کې د نرخونو کنټرول شروع کړی ستاسو چارې کنټرولیږي د طالبانو د سیمه ایزو چارواکو لخوا که کنټرولیږي د کوم قانون په اساس باندې تاسو خپل حق زحمه ټاکئ
او بلې چارواکي راځي عملا په آنلاین خدمات مرکزونو د ټریول ایجنسی باندې ګرځي څارنه کوي او شفافیت په اړه خبرې ورته کوي نو درته مهاله خو داسې ځانګړی مثلا د نرخ په اړه چې کوم څومره ویزو په اړه څومره پیسې واخیستل شي داسې ځانګړی کوم قانون او داسې اصولنامه لا جوړه شوې نه ده او هغوی لزینو شرکتونو نه غوښتنه کړې ده چې تاسو په دې اړه موږ سره ناسته وکړئ چې دې ته یو ځانګړی اصولنامه جوړ کړو نو تر دا مهاله لا داسې ځانګړې اصولنامه جوړه شوې نه ده او څارنه کوي
ډېر ښه اوس یوې بلې مسلې ته راځو وطن دوست صاحب یو زیات شمېر کسان تاسو ته مراجعه کوي د پاسپورتونو لپاره د ویزو لپاره کومه ډله خلک دي چې غواړي بهر ته لاړ شي یوازې د سیاحت لپاره ځي دوی له افغانستانه بهر ته د تلو په نیت ناروغان دي یعنی کومه کټګوري خلک تاسو ته مراجعه کوي په مجموع کې
موږ ته چې راغلي دي او اوس موږ سره معلومات څه دي تر ډیره ناروغان وي ځینې سیاحت د پاره ځي او ځینې سره حقایق به ووایو ځینې د اقتصادي ستونزو له امله هم چې موږ سره نظرونه شریک کړي دي فیلن وای چې وو کاروبارونه ځینو برخو کې پټه ولاړ دي یا مطلب تیر نظام کې دند لرلې اوس بیکار دي نو هغه وای چې دا پاسپورت دې لپاره جوړوم چې مثلا یو گاونډي هوا ته یا مطلب مو تر خپل اقتصادي او وس پوری چې کوم هوا ته او وس رسیږي هغه ته لاړ شم او ادا کل لتر لګ خپل قرآن لپاره اوس وګټم نو دې کې ناروغان راځي د اقتصادي ستونزو له امله هغه وګړي پکې راځي او خو هغه کومه کټګوري چې د سیاحت او د ټورست په شکل باندې ځي هغه لږه پیسدي ده چې ډېره زموږ ته راغلي دي دغه کټګوري خلک راغلي
ستاسو ډېر مراجعین ځوانان دي زاړه دي نوي ځوانان دي د عمر لحاظ په کومه کټګوري کې دي
په ځانګړي ډول پاکستان ته چې ځي تر ډېره ناروغان خو دلته عملاً ناروغان ته ویزی عمر کوي او د ډېر عمر ناروغان ته ویزی ورکوي او یا کوچنیان چې ناروغانی نو دغه کټګوري ناروغان نازي ځوانان ته په اسانۍ باندې ویزم نه ورکوي تر حال کې چې هغوی داخلي ناروغي او دې ته تشخیص کول دلته نشي خو له بده مرغه ډېری ځوانان ویزی ریجیکټ کوي خپله ناروغي مرته بیان کوي خو له بده مرغه بیا هغې سره بیا هم هغه ویزی ریجیکټ کوي نو د ناروغۍ په برخه کې ډیر کوچنان او د ډیر عمر لرونکي دغه کټګوري خلک ډیر راځي او ویزې مورته بیا تر ډیره سکور کوي او د اقتصادي ستونزو له امله چې راځي له بده مرغه ډیری ځوانه طبقه وي او سیاحت دپاره چې راځي هغه هم دغه ځوانه طبقه وي تر ډیره دغه د شل او د څلوېښتو په منځ کې عمرونو په منځ کې دغه وګړي.
څو کاله کېږي چې تاسو د ټراول ایجنسۍ کاروبار کوئ؟
زمونږ نږدې دوه کاله کېږي تکل سي محترم.
له هېواد د بهر هم تاسو استازولۍ او دفترونه لرئ؟
فعلاً په افغانستان کې کاروبار لرو خو ځینې لوی شرکتونه چې لوی سرمایه ګذاري کړي سره معلومات موږ لرو بل شته دی او چې د افغانستان کې فعالیت لري او بهر د هېواد نه څانګې لري. فعلاً موږ د ځوانانو هغه لومړۍ د ابتدا نه شروع کړې ده سرمایه ګذاري لا حد نه رسېدلی چې بهر هم څانګې پرانیزو نو وخت سره که اوس موږ انشاءالله چې هڅه کوو چې بهر هم هېوادوالو ته خدمات وړاندې کړو.
د ټراول ایجنسۍ د جوړولو مفکوره څه وخت درته پیدا شوه او څنګه د برخې ته راغلی؟
ټراول ایجنسۍ خو زما له وخت نه ورسره علاقه مندي لرله او په همدې هڅه کې هم چې دا امکانات برابر کړم او په دې برخه کې خدمت وکړم. تر ډېره همدغه ځوانانو ته زوریدلو چې موږ سره د موضوعات شریکول چې دغسې مثلا د پاکستان ویزې نه به شکایت کولو چې دغسې یو چاته لاړلو او کار راته وکړو پیسې رانه واخیستلې او له بده مرغه ویزه ترلاسه نه شوله یا مثلا همدې ترتیب د پاسپورټ په اړه به ځینې مشکلات موږ سره شریکول او یا مثلا تذکیرو په اړه او داسې نور مختلف موضوعات به دا موږ سره شریکول. نو دې وړاندې ما خصوصي ښوونځیو کې مستازی وه نو بیا ما ویل چې دغه خصوصي برخه کې تر ډېره ملګرو ما سوالم چې خصوصي کاروبار دې ښه دی نو په دې برخه کې ته وړتیا هم لري نو بالاخره هماغه لامل شو چې دا د آنلاین خدماتو دغه کاروبار چې فعلاً ټورستي شرکت په شکل باندې مخته وړو نو دې کاروبار مې پیل کړو او تر دا مهال الله فضل نه پکې بریالی وو.
ستاسو عمر څومره دی او په دې خاصه برخه کې تاسو لوړې زده کړې مو کړې دي؟
دغل سه محترم زما عمر په اړه پوښتنه وکړه. زما عمر د 19 کال دی او د ځانګړي زده کړې نه لري. دغل سه محترم دا د ټولنیزو رسنیو نه د ګوګل نه او د تورت نور دغه سه معلومات نه یوټیوب کې ځانګړي چینلونه چې په همدې برخه کې لارښود ویډیوګانې لري نو هغه هم تعقیب کړي دي او بیا هم چې کله ستونزې سره مخ کېږو نو ډېری هېوادوال دي چې په دې باره کې مختلف موضوعاتو باره کې خاص ځانګړي چینلونه لري په یوټیوب کې نو په دې اړه چې بحث کوي نو هغه هم تعقیبوو او خپله ستونزه بیا لو. نور د ځانګړي تر دا مهال د ځانګړي کوم کورس او یا داسې کوم په اصطلاح مکتب یا داسې یو خاص ځای نشته چې هلته عملی داس دکړې ترلاسه شي. دا د وخت سره هر موضوع نوې را پیدا کیږي او هغه تر ډېره د انټرنیټ له لارې نه مثلا یوټیوب او ګوګل او د دوه نور دغه سرچینو نه هغه پوهه موږ ترلاسه کوو.
تاسو به حتما معلومات وی چې په تیرو تقریبا څلورو لسیزو کې له افغانستانه د خلکو د وتلو بهیر په تیره د ځوانانو د وتلو بهیر پیل شوی دی او تر اوسه پورې هم لا نه دی درېدلی. د یو افغان په توګه یا د دې هیواد د یو اوسیدونکي په توګه دې موضوع ته تاسو څنګه ګورئ؟
تکل سه محترم ټول افغانان لکه د وجود غړي دي نو لکه څنګه چې د وجود یو برخه دردمن کېږي ټول وجود سره دردمن وي. همداسې هغه با احساس افغانان چې احساس لري نو ښکاره خبره ده چې یو ورورې اقتصادي ستونزو کړېږي او په داسې لارو ځي چې هغه خپله ورته عملاً ښکاري چې هغه مرګونې لارې نو باغې ځي نو ښکاره خبره ده چې ځورېږي پې نو له بده مرغه دا ستا خبره نو دا خو تازه خبره نه ده. د څو لسیزو راهیسې دغسې ځوانان مختلفو لارو هڅه کوي چې تر ډېره اروپایي هېوادونو ته یا غربي هېوادونو ته دې خاطر ځانو رسې چې لږ تر لږه کورنۍ ته او ترلاسه کړي او یا آرام ژوند په راتلونکي کې ولري. نو زمونږ د کاري صاحب باندې دغه ضربه رسېږي چې هغوی په غیر قانوني لارو لاړ شي نو زمونږ هغه کم قانوني کارونه چې کو هغه باندې نه راڅرخي، ځکه هغوی غیر قانوني لارې چې خپلې نو هغه غیر قانوني لارې دي. موږ چې د ویزو لارې نه خلک لیږو چې پوښتنه کوي، مثلا مردلن مخکې مثال درکو چې د پاکستان او د ایران ویزو باره کې، نو ښایي کېدای شي هغوی هماغه هېوادونو نه بیا د پاکستان او د ایران هېوادونو نه بیا د اروپایي او یا غربي هېوادونو کار بیا لما غځې مخته وړي. لکه اوس فلم په افغانستان کې له کابله لږ ستونزمنه ده چې له کابله دوی دا کارونه مخته ویسي، دلته ستونزې لري.
دغه ځوانان چې له افغانستانه وځي په دې نیت چې زبا زم اروپا ته یا د نړۍ شتمنو هېوادونو ته، دوی دومره پیسې له کومه کوي؟ دا خو یو پوښتنه ده.
تکل سے محترم دا چاغزوږي لاغیو پختل شي خو زه بخپل شخصي نظر دا درکم چې لبد مرغ ما چوردلې لبد مرغ زيني ځوانان چا کوم جیدادونه لري، مثلا کوم داري شتمنی لري، نو لاغي ځان تیري او هغه پلوري، کوم مثلا کور لري یا مثلا زمکی لري او یا هغه څه چې دای لري، نو لاغي ځان خلاصې او پیسې ترلاسه کوي او د غلار خپلې چیزانو رسي. او یا لتیر نظام نه مثلا پدندو کې هغه پیسې بچت کړي، نو لامه هغه پیسو نه ګټه نه کوي. نو تر ډیره ما ازما شخصي خپل معلومات دي، نو دغه لارو نه استفاده کوي.
د سې یو تقریبي معلومات تاسو سره شته چې په دې خلکو کې په سلو کې څومره خلک ځانونه رسوي تر شتمنو لویدیځو هیوادونو پورې، او کومه فیصدي خلک بیرته راستنیږي؟
نو په عموم کې خو تکل سے محترم دا چې د افغانستان په سطح یو سروي وشي نو بهتر خبره به وي، ځکه د شخص نظر او د هیواد په سطح نظر به سره تفاوت ولري. خو زما چې خپل شخصي څومره معلومات دي، نو تر ډېره چې مونږ خبرېږو ډېری په دې مثلا د ترکی مرز چورته وای، د ترکی یا ایران نه ترکی ته وړي، نو ډېری ځوانان له بده مرغه دغلته تلف کېږي د مختلفو عواملو له وجې نه ژوند له لاسه ورکوي. او عموم کې به داسې ووایم چې کمه فیصدي چې د هغه ټاکلي هدف ته مثلا اروپایي یا مثلا نور غربي هېوادونه هغې ته رسېږي، او هغه هم په ډېرو کم چې غیر قانوني لارې ځي په ډېرو سختو، او کوم چې دا قانوني لارې دي تر ډېره دي کې یو اندازه نظر په معلوماتو یو اندازه دوکه ورته داسې ویلی شو چې د خلکو نه پیسې والي او چې دا زما سره اب دې دوی سره پیسې کې دا. او بیا دلته مونږ ته خو خلک راځي دا خبر مونږ سره شریکوي، بیا هغې سره په جنجالي هغه پیسې بېرته لاسته نه راځي. او نو لومړی وختونو کې یو اندازه خلک لل خو اوس په هغې کې تر ډېره یو اندازه دوکه را پیدا شوې ده. نو قانوني لارونه اسانۍ باندې وګړي نشي رسېدلی، او دا غیر قانوني لارې چې دي تر ډېره هغې کې له بده مرغه ژوند تلف کېږي او ډېر کمه فیصدي خلک خپل هدف ته رسېږي.
زمونږ یو شمیر اوریدونکو په دا دومره کلونو کې مونږ ته په پیغامونو کې دا شکایت کړی چې قاچاقبرانو یا په نیمه لاره پریښي دي او یا یې پیسې ترې خوړلې دي. دا خو ډېره لویه ضایع ده د پیسو د دې کورنیو لپاره چې مثلا یو اندازه مځکه لري، یو کور، یو جایداد، یو شی لري، یو موټر لري، دا پلوري او پیسې هم بیا قاچاقبران ترې خوري. داسې مثالونه تاسو لیدلي؟
او بلی بلی تکل سے محترم سم دی رسنیو کې ځینې خبرونه دي خو په ځانګړي ډول همدغه موضوعاتو ته ځانګړي شوي لاغوې موارد لیدي، او ملن دلته ځینې راغلي مثلا د غیر قانوني لارو نمخ کېدلي بیا هدف ته نه رسېدلي، بشارګان به ته ډیپورټ شوي، یعنی هغه هېواد به ته افغانستان ته رالېږلي، بیا دلته موږ ته راځي د پاسپورټونو ثبتنام دپاره. نو وایي چې دا ځل هڅه کوو چې د قانوني لارو نه دغه هېواد ته ځان ورسوو. نو چرګان بس وکړي لومړی کې دوی خو پاسپورټ تک صبر کوي، اوس د پاسپورټونو بل مرغ ستونزه خپل ځای پاتې ده، ځکه د مرکزي پاسپورټ ریاست ته چې نوملیکنې شوي دي زموږ خپله دغه د موږ سره چې کوم نوملیکنې شوي دي، نو په کوم چې کابل ته شوي دي آینده تیر کال سور کې شوي دي، د هغوی له اوس نوبت راغی، یعنی یو کال وروسته د یو افغان وګړي نوبت را رسېږي. نو له بده مرغه دغه ستونزه په خپل ځای پاتې ده، او د ولایاتو ته چې کوم تبدیلیان شوي دي هغه هم اوس مثلا ننګرهار برته ساده مثال درکړم، دغه شپږمې میاشتې په منځ کې روان دي. نو ځوانان ډېری دومره صبر نشي کولای او چې بیا صبر کوي نو فکر کوي کېدای شي دا هدف تجربه ځان رسوم او تر هغې پورې به دا هدف کې مشکلات پیدا شي وي ځکه ځینې موسمونه چې په هغې کې تک مشکل وي ځینې موسمونه چې هغې کې بیا تک اسان وي نو دغه په نظر کې نیسي نو رښتیا هم دغه یو ستونزه په خپل ځای ده چې هغه غیر قانون لارنه چې ځي نو هغه کوم شتمني چې ورسره وي او کمې پیسې چې ترلاسه کړي له بده مرغه هغه ټولې ترې لاسه وځي
هغه ځوانانو ته چې غواړي حتماً بهر ته لاړ شي یا د درس لپاره یا د اقتصادي ستونزو په خاطر باندې خو ځینې قانوني لارې هم شته چې دوی کولی شي ولاړ شي همدغو لویدیځو هیوادونو ته تاسو هغه قانوني لارې د خپلو مراجعینو ته نه ورښیئ
ولې نه دکل صاحب مونږ خو کاروبار همدغه دی قانوني کاروبار دی تر ډېره چې هغه لوستې ځوانان پوهنتونونه فارغ وي نو مونږ هغه ګروپونه هم دې لپاره جوړ کړي دي د واټساپ ګروپونه هم دي چې په هغه کې سلهاو کسان د وړیتوب لري او همدارنګه د فیسبوک پاڼې لرو په هغې کې کوم بورسونه اعلانېږي مثلا د بېلګې په ډول به ورته ووایم په تېرو وختونو کې د روسیې هېواد بورسونه اعلان کړي وو همدارنګه رومانیا هېواد اعلان کړي وو همدارنګه ترکیې هېواد اعلان کړي وو او په دې ورځو کې د سلواکیا هېواد او همداسې نور په مرور د زمان سره هر هېواد چې بورسونه اعلانوي نو هغه په دې ټولنیزو رسنیو کې خپرېږي بیا موږ هم مطالب له ځوانانو سره شریکو او چې څوک بیا علاقمندي لري تر ډېره موږ ورته ستینامونه هم کړي څوک چې پکې ستونزه لري نو موږ خپل هغه نهایي هڅه کوو چې قانوني لارو نه لاړ شي لوستي ځوانان او هغه چې نالوستي دي نو هغې ته موږ وایو چې دغه قانوني لاره ده په دې لاړ شه انشاءالله په دې باندې هدف ته رسېږي نو هغه بیا د هغوی خپل شخصي پرېکړه ده چې هغه بیا په کومه لار باندې ځي نو هغې کې بیا موږ ورسره لاسوهنه نه شو کولی
په داسې حال کې چې قانوني لارې شته او بیا هم خلق په قاچاقبرانو اعتماد کوي او خپل پیسې په هغو باندې سوځوي او بهر ته د تلو هڅه کوي دغه قانوني لارې چې شته او تاسو په دې برخه کې معلومات لرئ دا تر ځوانانو پورې نه ورسیږي که قاچاقبران ډیر په خلکو کې نفوذ لري او سره او شنه زرغونه باغونه ورخی خلکو ته د دې علت څه دی چې اکثره خلک له قاچاقبرانو سره روان دي
څنګه چې د کلسم محترم ته یادونه وکړله نو قاچاقبران بغیر قانوني لارې نه دا کارونه کوي او چې څوک غیر قانوني پیسې لاسته راوړي نو ادمن هغه ازګه چې یو لکه مخکې چې ته یادونه وکړه چې مثلا سیند ورته وایي خوراک کي او غرونه ورته وایي غوښه کي هغه یو عامیانه متل دی نو همدغسې یو څه ورته د اروپا ورته بیهي د سترګو کې راولي نو هغه ځوان احساساتي نو هغه فکر کوي چې اوس که زه پاسپورټ ته مثلا سفر کوم او یا په هغې باندې دومره مثلا غیر قانوني لارونه لوی مقدار پیسې ورکوم ولې دا پیسې دې شخص ته نه ورکوم چې ما هغه ځای ته ورسي په تېزۍ سره ځکه هغه خو حدمن به کې داسې یو وخت ورته ښیي چې هغه لنډ وخت کې هغه ځای ورته رانږدې کوي او که دا د قانوني لارو نه ځي نو چون هر هېواد خپل د ویزو ترلاسه کولو لپاره خپل پړاوونه لري سلسله مراتب لري هغه سلسلې لري نو چون هغه وخت ډېر نیسي نو ځوانان له بده مرغه ځینې کړېدلي یا له اقتصادي ستونزو نه یا مختلفې وجې به نو هغې وجې نه هڅه کوي چې زر هدف ته ځان ورسوي نو له دې وجې له بده مرغه بدیلې لارې به نو کېدای شي دغه د قاچاقبر لارې نو هغه له ډېر د پستلا سبب وایم چې د بدیل لارې په هڅه کې چې هغه قاچاقبر ته لاسه چي که چې قانوني لارې زر کېدلی او ستونزې پکې نه وی نو هر څوک غواړي چې قانوني لارې نه لاړ شي او خپل هدف ته ځان ورسوي
له ازادي راډیو سره پر ټویټر ملګري سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي د ټویټر پته ده پی ازادي راډیو
مننه ښاغلی وطن دوست یوې بلې موضوع ته غواړم ورشم پخوا په افغانستان کې په تیرو کلونو کې معموله وه چې ټراول ایجنسیو به سیلانیان بیول د افغانستان په زړه پورې سیمو ته تاریخي ځایونو ته د سیل او تفریح لپاره استاسو ټراول ایجنسی هم دا کارونه کوي که یوازې د سفر چارې تاسو سمبالوي؟
تکل سے محترم شخصاً منگ آن لائن خدمات برخہ کی خدمت کو بیا د لوی ٹریول ایجنسی چاغ سیاحتی سفر نہ برابر بیا غو سرم کاری شراکت لرو نو بیا غو سرا کار کو گڑا مخت وڑو نو ول نو سم شتدی مثلا د بلگی پټول دا عمرې کارونه دي چارې وستانه هوا ته خل عمرو د پاره زی انده غد ټریول ایجنسی لارنه سیاحتي او زیارتي شرکتونو لارنه تنظیمیږي مثلا ځینې هوادونو ته چوواړي چلاړ شي انده غد سیاحتي او زیارتي شرکتونو لارنه د ټورستي شرکتونو لارنه تنظیمیږي شتول نامل نو سم دا خدمات شته
او په هواد کې دننه د توریزم خدمات یا د سیلانیانو د بیولو پروګرامونه شته د دې ټریول ایجنسی له خوا تر سره کیږي
هواد داخل کی ہو دخل سے محترم مال ما سنی دے اردلی ہو ہواد وال چوڑم شی ہائی مراج کی جگہ عمل ان ہواد وال خپل مصارف نه استفاده کوي چې کوم زه دی خوښي تر ډیره په اخترونو کې او داسې نور خوشحالۍ ورځو کې مثلا د نوروز ورځ کې یا مثلا نور داسې د رخصتۍ ځینې ورځې نو له هغې نه ګټه اخلي او د خپل د خوښې ځایونو ته چې کوم سیاحت ځایونه دي هغې ته ځي او خپل مصارف شخصي مصارفو باندې نو هېوادوال ته ډېره که جوړ هم شي دغه برخه فکر نه کوم که سیاحتي او ټورست شرکتونو ته مراجعه وکړي ځکه خپل مصارفو باندې ځي او هغه ورته ښه تمامېږي
ما لیدلی دی چې یو شمیر بهرنیان هم راځي البته شمیر ډیر کم دی خو په هر حال راځي افغانستان ته د توریزم په هدف باندې د دې کسانو سره تاسو مرسته کوي
نو دغه زموږ محترم هغه خو د شرکتونو ته مراجعه نه کوي تر ډیره د وزارت خارجه لار نه ما د افغانستان ویزه په ما هیواد کې د افغانستان ویزه ترلاسه کوي او د ما چنل لار نه چې بیا افغانستان درځي او دلته د پامور ځینو کې سیاحت کوي
ډیره زیاته مننه ښاغلی وطن دوست که په پای کې خاص وینا لري مخصوصا ځوانانو ته کوم خاص پیغام لري
اگل سے محترم لتا سو نڑے مانا چی زما غکم و حواد والو تور رسو نو دیو زوان پایز بانی بدا گئی و پیغام وڑان دیکم زوانان تا چی چون سر پوئی گو پا کل کی پٹولا کی ستون زشتا دی او نو دی سر مبارزه بایدو شی او دو مبارزی لار امدا گا دا چی منگ باید قانونی لارو نا استفاده و کو ډېرې ځوانان همدغه فکر کوي چې زه به د غیر قانوني لارو نه استفاده وکړم او خپل هدف ته به ورسېږم له بده مرغه چې هغه کورنۍ په دې فکر کوي چې دا به هدف ته رسېږي له بده مرغه هغې بیا هغه کار باندې ورته پښیمانه چې کشکم لومړی ورته د اجازه نه ورکړې نو زما ځوانانو ته په چون زما کار همدغه آنلاین کاروبار دی نو همدغه یوازنی پیغام ورته زما همدا وي چې مبارزه وکړي او که چېرته د بهرني هیوادونو شوق او علاقه مندي لري نو بیا د قانوني لارو نه لاړ شي او نور برسونه اعلانېږي له برسونو نه استفاده وکړي که چېرې په کوم ځای کې ستونزه لري نو د ټورستي سیاحتي شرکتونو کې مسلکي او هغې برخه کې چې پوهه لري هغوی سره مشورې وکړي تر څو تاسو خپل هدف ته ورسېږي نو په دې زما پیغام تر ډېره ځوانانو ته دغه برخه کې دی
د آزادی میلمه
شاف وبا